السلام علیکم وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې درنوریدونکو د یاسوتی خبريونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې وګمه جبرخیل د متخصص ډاکټر سره راځي او نن د ژوند د شتمنۍ په پروګرام کې د ډیابټي شکر په اړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم کولی شئ د خبرونه کې برخه واخلئ او د ټاکل شوی موضوع په اړه خپل نظریات شریک کړئ. خو له دې وړاندې چې د خبرونه پیل شي، په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو چې احمد تکل به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه په کنفرانس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنا له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کنفرانس یا د استانبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو په هدف جوړه شوه. د سبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په سمنګان ولایت کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلبکارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. یوه اعتراض کوونکي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه دوام وکړي چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا نه شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم نن د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په یو خبر پاڼه کې چې دواړو ټیمونو خبره کړې ویل شوي دي چې دواړو ټیمونو بنسټ پر پلانونو ولاړ و، نو ځکه دواړو پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومی په ګډون یو شمیر نورو کاندیدانو هم له ولسمشر غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په وسلوال برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او 8 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قومندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل سمونیار محمد خان احمدي له خپل یو سرتیري سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابایوه سیمه کې ووژل شو. ښاغلي عادل وویل چې محمد خان د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قومندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي وو چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د پولیسو دا قومندان او د هغه مرستیالې له څلورو نورو سرتیرو سره وژلي او د هغو درې نور ملګري یې ټپیان کړي دي. د سخت دریزو یوه څارونکې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان وژلي په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شویو مشر اسامه بن لادن یو نقل قولی هم خپور کړی و. یو امریکایي چارواکي پرون د شنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې ده او دریو نورو تنو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږده واټن ویشتونکو راکټونو د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکي ویلي وو چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یکشنبه یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه وښي. د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او اتریشي لیکوال پیتر هانټکی د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې په غوسه کړي وو. هانکي چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې پرون په سټوکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د له دې مخکې د پخوانۍ یوګوسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبودان میلاشوویچ ستایلی وو چې دې کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي پارولي وو. ټاکل شوی چې هند کې تبه د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. زما سلامونه ومنئ. زه وږمه جبر خیلیم او نننۍ خبرونه مو ځانګړې شوې ده د شکرې ناروغۍ ته. په دې اړه به تاسو پوښتنې هم واورو او استډیو کې را سره میلمه هم شته دی د داخله ناروغیو متخصص حبیب الله حکمت چې په خاصه توګه د شکرې ناروغۍ په برخه کې کار کوي. نو تاسو کولی شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 او بلش میره مدا 0 8 2 5 5. هم د اوس په ژوندۍ بڑا باندې د خبرونه خبري کی او د شکرې په ناروغي باندې خبري کوم. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ را سره اړیکه ونیسئ. خو مخکې لدې چې ډاکټر صاحب تره شو اول به یو ریپورت واورو په دې اکله بیرته راستنیږو.
دیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که مواد غذایی قندی و نشایسته را در بدن به انرژی تبدیل می کند. تا اکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است، ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون شاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش موثری داشته باشد. دیابت یا بیماری قند خون یک بیماری مزمن بوده و زمانی اتفاق می افتد که غده پانکراس به مقدار کافی انسولین تولید کردن نتواند و یا بدن انسولین تولید شده را به صورت مؤثر استفاده کرده نتواند. دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله در رابطه با این که این بیماری باید چگونه زودتر تشخیص شود می گوید.
اول ضرورت به ایست که کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که فشار بلند دارن، کسایی که زیاد غذا میخورن، کسایی که تشناب رفتن یا ادرارشان به حد زیاد است، اینا وزن خود از دست میتن. کسایی که در قسمت‌های مختلف وجودشان زخمای پیدا میشه با گرفتن دوای مختلف ای بهبودی پیدا نمیکنه، و هم کسایی که ناراحت هستن و کسایی بسیار عصبانیت دارن، در این صورت اینا خاطر تشخیص باید اینا به صورت دقیق و به صورت جدی اول باید شکر از اینا معاینه شود تا مرض شکر شناسایی شود.
شکر یک منبع حیاتی انرژی برای بدن است، اما مقدار بسیار زیاد آن در طولانی مدت می توان باعث آسیب به بافت و اعضای بدن شود. به همین دلیل است که بدن شما میزان شکر خون را تحت کنترل خود دارد. اگر شکر نداشته باشید، در حین هضم شکری که با واسطه غذا دریافت کرده ایم به شکل گلوکوز وارد جریان خون می شود و میزان شکر خون را بالا میبرد. این که بیماری شکر چند نوع است از دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله میشنویم.
تعدادش زیاد است، ولی سه شکل عمده وجود داره که عبارت از نوع اول می باشه که زیادتر اطفال و نوجوانا رو مصاب می سازه. یعنی معمولا اینا او اطفال را که سنشان در بین 10 تا 13 سالگی می باشه زیادتر اونا رو مصاب می سازه، و در نوع دوم از این که معمولا از سن 40 سالگی با بالا واقع می شه، اینا چون یک مقدار انسولین از خود غده پانکراس افراز میشه که البته در این حالت یا مقدار انسولین کاهش میفته یا امکان داره که مقدار انسولین نرمال باشه، در مقابل عمل انسولین یک مقاومت تولید شه، یا امکان داره که هر دو حالت هم میتونه کاهش انسولین موجود باشه و هم میتونه که مقاومت در مقابل انسولین موجود باشه، که البته علت اساسی از این نوع دو تا اکنون معلوم نیست، ولی زیادتر فاکتورهای ژنتیکی، ارثیات و خود نکردن فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و زیاد غذا گرفتن در این رول بسیار مهم را داره. و نوع سومش نوع جستشنال دیابت یا دیابت دوره حاملگی می باشه که در سه ماه دوم و سوم این معمولاً ظهور میکنه که نزد خانم ها باید هفته 24 الا 28 اویس از اینا یک مرتبه یا شکر خون از اینا چک شوند.
دکتران متخصص امراض داخله بیماری دیابت یا شکر را یکی از امراض خطرناک خوانده، اما رعایت روش های ساده را در جلوگیری از مبتلا به این بیماری مهم می دانند. به گفته آنان دلیل افزایش بیماری های دیابت یا شکر در خون، تغییر در رژیم غذایی، فعالیت های فیزیکی در طرز زندگی روزمره است. عوامل زمینه ساز این بیماری افزایش وزن بدن یا چاقی بخصوص در افراد سال خورده و عوامل ارثی به شمار می رود. بله دوستای عزیز، در رابطه به مرض شکر یا امراض ناشی از مرض شکر، اگر شما کدام سوالی دارید می توانید همین اکنون با شماره های 0799-2340 و 0700-822-755 شماره را دوباره تکرار می کنم، 0700-822-755 با تماس شوید و سوالتون را امرای دکتر سپ شریک بسازید. دکتر سپ حبیب الله حکمت، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به مرض شکر به دوستان ارائه کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لمړی تاسو ته او ساس در رادیو لاره ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او د ښه ژوند خاوندان اوسئ. د شکر ناروغي یو مغلق میتابولیک ناروغي ده، یا مغلق میتابولیک سندروم ورته ویل شوی، چې د څو جنیتیکی او محیطي فاکتورونو په نتیجه کې چې د انسولین کاملا نشتوالی یا په کم اندازه نشتوالی او دغه په مقابل کې د حساسیت له منځه تللو په نتیجه کې د وینې د ګلوکوز اندازه لوړیږي او بالاخره په ناروغ کې اعراض علائم او اختلاطات منځته راوړي. نو دا یو مغلق میتابولیک ناروغي ده چې د څو فاکتورونو په اشتراک سره په انسان کې منځ راتلی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي په کرخه دي، دوی ته به وار ورکو کته هم زمونږ پوښتنې هم ډیر دي. خور بشو اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟ پښتون له جوز جان څخه په خیر راغلی. میره باندې وکي پښتون سپ تاسو خپل پوښتنه شریکه کړئ.
شکر مخکې تاسو په خپل راپور کې هم وویل چې دا سلامې پورته یعنی واقع کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې په نورو کې ډېره واقع کېږي دا شکر، او که په ښځو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې چربي هم د شکرې د مرض سره ارتباط لري که نه لري؟ یعنې د نزاکت سره لري د وینې چربي د شکرې د مرض سره؟ او درسته پوښتنه مې دا ده، مهمه پوښتنه مې دا ده، تاسو وویل چې ادرار که یعنې سړی چې د شکرې په مرض اخته تلیږي یعنی دا چې محاسبه سره ده چې یو سړی په ورځ کې څو واره ادراک تلای شي نو فرد سره د شکر علایم شته.
ډېره زیاته مننه. ډېرې ښې پوښتنې مو وکړلې پښتون صاحب. ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنې نوټ کړلې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پښتون صاحب درې ډوله پوښتنې مطرح کړې. یو دا چې په نارینه او ښځینه جنس کې د دې ناروغۍ هغه حقوقات څنګه دي؟ د افغانستان کې خو داسې خاص ریسرچ نه ده شوی، خو نورو ممالک چې شوی ده زیاتره دې ته هغه شوي دي چې نارینه وو کې د شکر ناروغۍ ډېره ده، ولې بیا د سن په تېرېدو سره یو وخت داسې راځي چې دواړه مساوي کېږي، حتی د عمر په تېرېدو سره کېدای شي بېرته زنانه وو کې زیات شي حقوقات یې. دویمه پوښتنه یې دا وه چې د وینې غوړ د شکر ناروغۍ سره څه اړیکه لري؟ یو اصطلاح لرو میتابولیک سندروم په نامه باندې، چې په هغه کې د وینې ترایګلیسرایډ یا د ځیګر غوړ زیاتیږي او ایچ ډی ایل زیاتیږي، او په څنګ کې ورسره د ناروغ د فشار ناروغي لري او شکر جګیږي او چاقي لري. نو یو مستقیم اړیکه د وینې د غوړ او د شکر ترمنځ شته ده، یعنی که څوک د وینې غوړ لري نو او فزیکی فعالیت نه لري نو کېدای شي شکر په ناروغي باندې اخته شي. او درېمه پوښتنه داسې مطرح کړه چې ادرار ته تلل یا ادرار زیات ادرار ته تلل د شکر د یو له علایمو څخه ده، نو څونه سړی لاړ شي؟ معمول ډول باندې لکه تاسې د شپې د 10 بجو تر 12 بجو پورې شاید یو نورمال انسان یو ځل ادرار ته لاړ شي کوم ناروغي ونه لري، نو که چیرې دا د یو ځل نه 2 ځله ته 3 څلور ځله ته یا د نه بېخي زیاتېږي، نو دا ناروغ مشکوک په دې ده چې شکر ناروغي دی ولري. په څنګ کې نور هم توند ډیر زړه تګ کیږي، ډیر روبوتي ضرورت پیدا کیږي. او په دغه دویم ټایپ کې چې ورسره به موږ تشریح کوو دي چې ناروغ ډیر د ولګي سره مخامخ کیږي، ډیر خوراک کوي. او په اول ټایپ کې چې دا به یو بل علامه سره ده چې ناروغ خپل وزن وسره بایلي، نو یو علامه د ادرار ته زیات تک ده چې د معمول حد څخه څو چنده زیات شي. نور ورځو کې یو ځل ته اوسې شکل لري کېدای شي 4-5 ځله تشناب ته لاړ شي، خصوصا د شپې لخوانه او ډیره تنده او د ډیر خوراک کول، نو دا هم د شکر لپاره علائم دی. باید ناروغ خپل چیک اپ وکړي چې شکرونه لري.
بله مننه. ډاکټر سبل اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم
محترم جبار خل صد سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صد ته افغانستان عزت منو له سلام علیکم فضل هدی ورداګ له باندې چاکو له
سلام. وعلیکم السلام فضل هدی ورداګ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه
کړئ. محترم ډاکټر صد دغه سوال دی چې مثال اول خو سړی د دوه مرز مونږ دک چې د چې مبتلا شي، نو سړی پنسون کې کومه لومړی د چې باوال سړی ته ګون پوښي چې راځه د دوه شکر باندې مبتلا یې او دا شکر مرز باندې زوسته شوی، او هغه لا دوه تاسو مو کې کوم کافون په دغه شکل دی هغه د کوم نو امکانات نه استفاده وکړ تا ډیر داسې سیمه شته چې تل کنه کلینیک ته نو راځي کې نشه په خوله ته نو راځي کې او د مو یو په مدد د 15 کولو کې چې دا شکل مرزو ورته پیدا شوی دا څنګه معمولی علاج یو ښه زخم شي بیا ډیر وخت وو باندې زخم یې نه جوړی به شي داسې بل حالت او نشي نو دغه د فارم کوم یو هغه کولر به خوشاله شو وخت رو کول ډیر مننه.
ډیر زیات مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
فضل هادي ورور درې پښتنه مختره کړې. لمړی دا چې د شکر ناروغي نخې او نخانې څنګه ناروغ کولی شي څنګه ځان باندې پوښي چې د شکر ناروغي لري؟ په مجموع کې د 4-5 نخې دي چې په اول ټایپ او دویم ټایپ کې لږ فرق لري. اول ډیره توند ده، ناروغ د پخوا څخه په غیر معمولي ډول ډیر وبد کې تګ کیږي ډیر. یو دویم همدارنګه د ادرار ته تلل خصوصا د شپې لخوا په خوا په نسبت څو چنده زیات شوی وسیږي. په ټایپ دویم کې چې هغه عمر د 10 کلو یا 12 کلو سپورته وسیږي، دغه ناروغ بیا خوراک زیاتیږي، اشتها زیاتیږي، ډیر زیات خوراک کوي. او څوک چې د ځوان عمر کې یا په ماشومتوب کې پیښته شوی وسیږي، نو دوی وزن بیلی وسره په دوامدار ډول سره وزن بیلی. همدارنګه په نخو نخانو کې ویل شو چې خزینه جنس کې شاید د خاص اراز علامه لري، یو د محبل نه هیل د التهاب یا خارښ څخه جلدی تکلیفونه څخه شکایت وکي، د پښو د سوخ څخه شکایت وکي، سرګرزیدنه، سرچرخي، کله چې فشار وسر لوړ شي او سیګ د شکر لوړي، دا غنخ خاني دي. بعض ناروغان دي حتی چې بيخي د کده دویم ټایپ کې چې د هیڅ په ځان خبر هم نه یو چې ته صحیح فورم اخلي یا چیک اپ کوي یا کوم عملیات کوي چې ګوري شکر لوړ ده، یعنی دا دویم ټایپ چې دا اراز علامه ډیر برجستانه وسی، نو دا نه نه خنې که څوک په خار کې دی او کبل ورو پروتو سیمه دی کې په ځان کې ګوري کولای شي چې نزدترین مرکز ته ورشي او خپل معاینات تر سره کړي تر څو تشخیص وشي. او د لورو پرتو سیمو هوادوالو ته دا پیغام لرو چې د دې ناروغي په مخنیوي کې کومک وکړي. خوشبختانه چې لورو پرتو سیمو کې د خار څخه امکانات د معنات کم دي، ولې خوشبختانه چې غذایی رژیم سپورت زمینه مساعده ده. هلته خلک ډېر په فزیکي کارونو بوخت دي او غذایی رژیم کې سبزیجات زیات دي، خوږونه ډېر استفاده نه کوي او همدارنګه اقتصاد هم دونه خنه ده چې دونه وزن دی واخلي. دا خپل یو کمونکی فاکتور ده چې هغوی ناروغان په دې شکر نه اخته کیږي. یو څوک چې جینیټیکي یا فامیلي ترخصه لري او مور پلار شکر لري نو کېدای شي دوی ته انتقال شي. نو دې ناروغان ته پکار ده چې که چا زخمونه زرنه جوړیږي او دغه علایم هم چې تشریح کړي که په ځان کې ویني، نو ښه خبره داده چې په ځان باندې د خوږو خوړل کم کړي، وزن کم کړي، فزیکي فعالیت شروع کړي او زر تر زر یو صحي مرکز ته لاړ شي خپل چیک اپ ترلاسه کړي.
ډېر ښه. دا وروستۍ پوښتنه یې جالبه وه، ده وویل چې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي دوی زخمونه نه رغېږي، نو د زخمونو د رغېدو لپاره داسې کومه ماده شته چې د هغې نه د استفاده وکړي او ګټور دې وي؟
بلې، د زخمونو د نه جوړېدلو لپاره موږ دلایل لرو. د شکرې ناروغۍ چې څوک لري هغه په محیطي رګونو کې هلته د خوږو غلظت زیاتېږي، هلته د مکروفاژ کوم یو ساتونکی رول لري، میکروب وژني، دا فعالیت نشي کولی. او بل د وینې جریان سلو اوسېږي، مغذي مواد هم نشي رسېدلی. دغه فکتورونه دي چې د زخم د جوړېدلو مخنیوی کوي. نو د ده لپاره موږ د شکر ناروغانو لپاره په څنګ دې چې غذایي رژیم توصیه کوو، یو د حفظ الصحې لپاره خاصه لارښوونه کوو. مثلا ناروغ ته وایي چې وزري ساده کې حد اقل یو ځل ټول مخ او لاس د اودس په محل باید په صابون پریمینځل شي. هر ځل د تشناب ته د راتګ څخه مخکې او وروسته دواړو څخه په صابون پریمینځل شي. ناروغ باید خپل د لاسو پښو نوکان په وخت سره قطع کړي او ډېر ژور هم قطع نه شي چې زخم جوړ شي او دونه لوی هم نه چې میکروب پکې ځای ونیسي. او همدارنګه د پښو د زخمونو د مخنیوي لپاره دا ناروغان اکثره د پښو د زخمونو سره اخته کیږي ډېر. سنت نیوروپاتي ورته وایي د عصبي سیستم د کمزورتیا له وجې د شکر له وجې هلته درد حیثیت کمیږي. ناروغ پښه او د هر سره تا دروما سره ضربه خوري او بلاخره زخم جوړ دی په خبر هم نه یو زخم بیا زر نه جوړیږي. نو د ناروغان ته موږ توصیه ده چې دوی باید کوړی او کژمه تر څو ډیر زیاته ګرمي نه د بوتان څخه استفاده وکړي. نرم بوتان باید ولري او بوتان باید لک لوی وسیږي چې په خیر تڼا کې نشي. او همدارنګه جراب باید نخي جراب استفاده وکړي او حفظ الصحه مراد کړي. دا غلار دي چې په خانه پرې د چې سره په تروما مصابه شي او بلاخره زخم جوړ شي او دا زخم زر جوړ نشي. نو بل په امید اور سره د حفظ الصحه مراد کول
ډیر ښه. بعضی کسان د زخمونو د التیام لپاره له خالص اصل څخه کار اخلي، کپلاند کې وایي چې تر کومه حدا پورې دا ګټور دی؟
شکر ناروغي خو موږ صرف ګلوکوز ته مختص کوو چې ګلوکوز په وینه کې لوړیږي او دا شی جوړیږي. ولې هر نوع د ګلوکوز که اصل لري که فرکتوز لري که سکروز لري بلاخره دا ټوټه کیږي، پرچه کیږي او بیا ګلوکوز لوړولی شي. یعنی موږ ناروغان د شکر ناروغان ته د زخم د تداوی لپاره یا د دل لپاره چې والا اصل که خالص می او شکر نه جګی نه شو ویلې، بلکې خپل اصل د شکر د لوړېدو سبب کېدل شي. شکر لوړېولې شي نو ناروغان ته اصل ورکول د شکر ناروغان په اولی پرېس کې دا چې بچي اصل په بند کومګه. او نور نو پات چې کلچر زخم جوړیږي نو زخم باید په وخت سره پانسمان شي، تداوی شي او د ډاکټر نظر لاندې ورته د میکروب دوا شروع شي تر څو زخم پیشرفت ونکړي.
کوم کسان چې په اطرافو کې ژوند کوي ډاکټر ته ډیر زیات لاسرسی نه لري مگر د شکر علایم یې په وجود کې شته، دوی څنګه ځان په دې باندې ډاډه کړي چې سل په سلو کې دوی د شکر ناروغي لري؟ یعنی د تشخیص لارې کومې دي؟
نو چون د شکر که هر ناروغي او که شکر ناروغي په درې تشخیصي لارې لرو، موږ ته لومړی ناروغ تاریخچه ده خپل وایي چې زه د پخوا په نسبت ډیر زیات تکه کیږم او ډیر زیات سکم. یو دویم ادرار ته تک شو، درېم زیات غذا خوړل، دا موږ ته یو غټه 80% د شکر تشخیص راخی. په څنګه دې کې ناروغ فاميلي تاریخچه ولري، خويندې ورونه مور پلار ترې دا شکر ناروغي تیر کړو سیږي. دا دویم پوینت. او دریم پوینت بیا نو خپل لابراتواري معاینات د چون چې اطراف کې مکدي شي اوس خود شکر مات ان شاء الله چې په ابتدایي مرکزونو کې کیږي، هدا قل یو د وینې د نهار د شکر معاینې خو باید وکړي او کدا نشي کولای د ادرار معاینه کې هم معلومېدل شي. ولی کلینیک اتیا په صدمه تر ارزښت لري چون بیا هم کشکر تشخیصی هم نو بیا هم ډاکټر ته ضرورت ده چې ډاکټر باید درملنه ورته شروع کړي او ډاکټر ترڅو چې د شکر نارمل اندازه تعین نه کړي شکر د اندازه کوم اندازه په کوم درمل ورته شروع کړي بیا هم صحی مرکز ته ضرورت پیدا کړي.
یعنی په هر حالت کې باید صحی مرکز ته مراجعه وکړي او د دغې ناروغۍ د پرمختګ مخه دې ونیسي. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
شیر غنی.
اها ډیر ښه. شیر غنی مهرباني وکړئ. اها د دغه ورور اړیکه پرې شوله، بل اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. اوریدون کی خو پکر خفیل نه لرو، تاسو کولای شي چې هم د وس اړیکه ونیسئ. درنو دوستانو، زمګ د ټلیفون شمیره ده 0999 15 43 او بل شمیره مو ده 0928 225 55. یو اوریدون کې ده بر واخلو. السلام علیکم. تاسو زمګه غوړی
وعلیکم
السلام، په خیر راغلی. ستاسو د رادیو محمد قاسم له لوګر نه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره شریکه کړئ.
زما دغه د لږ شکر لرم، یو څو وخت مخکې مې غاښ ولیدې، بیا لاړم ډاکټر ته د غاښ. بیا راته ویلې چې ته شکر مکر لرې، مالې و شکر لرم، بیا د وینې معاینه یې راکړله. وینې معاینه تقریبا د سار مرچم یې کړی وه، خو په معاینه لس بجې لس نیمې بجې معاینه یې وکړله. یو سلو څلور دېرش هغه وه.
بله.
نو بس همدغه درجه ده، او هر وخت نه لرو چې موږ معاینه وکړو. نو موږ کله کم چاره وکړو؟
اوس د شکر دوا خورئ تاسو؟
والا د شکر دوا خورم، د شنې ګولۍ نه دي، هغه کوټي کې شپږ پاکه ده. سي جي
پین 500 ملي ګرامه ګلوکوفاج به
او هغه څه مې روزانه یو دانه بل دا چې هغه ده نه نه پیګم د فشار ده کې چې د روزانه خو یو دانه یو لږه خورم.
سمه ده، جواب بدل کو. فقط پاریس کا و سره دوا ته ادامه ورکا
پتا مو سي. اها مهرباني. اړه کې لاړه لا قط شو لا مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
دا ورور ویل چې په مړی فټم شکر معاینه کې یو سره سرور دي شو، او دا د غاخ ډاکټر ته تللی و. تمن کوم جری پروسیجرونه چې جری کیږي، لمړی هم باید نه نارو سره ترخصه واخلل شي، او که شکر لري باید شکر کنټرول وسیږي، چې یو چانس د زخم د نارغې دو لپاره. بل که شکر لوړ وسیږي نو ناروغ د وینه نه دریږي، وینه به هدن نه دریږي. که کوم پروسیجر جری کیږي سل په سلو کې باید شکر کنټرول شي. نو د دې ناروغ شکر چې په مړه خټه یو سلو سره دی شو، نو دا کولی شي خپل غاښ وباسي، او شکر ډېر ښه کنټرول دی. کومه دوا چې خوري همغه دوا ترې ادامه ورکړي، او سره څنګ کې د پرهیز وکړي. او پرهیزونو باندې بیا موږ غږیږي غذایي رژیم باندې، او سره څنګ کې فزیکي فعالیت ډېر مهم دی. باید حداقل په ورځ کې تر 40 دقیقو پورې پیادروي ولري، او لاره د نه زیات هم ولري. ښه خبره ده، دغه شان د مراد کې انشاءالله شکر به
خبره داده چې موږ دې ته یو ورده هم یادونه وکړو چې لکه خوړو دې دی پاریس وکي چې پورې له دغه ستونزې نه تر ډیرو په امان اوسي.
بله، دا اوسنۍ ریسرچ داسې وایي چې خصوصا هغه دویم ټایپ، هغه چې د عمر په وروستۍ برخه کې یا د 10 کلونو وروسته د ناروغي پیدا کیږي، دا ناروغي 90% په غذایي رژیم او فزیکی فعالیت سره کنټرول شوی دی بدون درمل څخه. او په دا ناروغانو کې نو غذایي رژیم ډیر ضرور دی، له دوا څخه هم ډیر ضرور دی. د دې ناروغانو لپاره موږ د سوي رژیم عیارو چې ناروغ خوارځکی خاطر لاړ شي، ډنګر شي، او نه دا چې شکر لوړ پات شي. ځینې ډاکټر صاحبان ناروغان د وخت د کمښت له وجې صحیح په دې غذایي رژیم نه پوهیږي، بیا ناروغ دونه رژیم نیولی اوسي چې حتی بیخي کمخانۍ خواته لاړ شي، خوارځواکه شي. او یاداره چې حتی ناروغ د خپل درملنې او خپل نرض دونه ناهیله شوی اوسي چې حتی وایي زه نور هر شی خورم، دوام نه خورم، پرېږدي چې د دې ژوند نه خو هغه مرګ ښه دی. نو هغه مابین هغه اصلي غذایي رژیم باید ناروغ ته تشریح شي. مثلا یو ناروغ د شکرې کنټرول د دوا خوري، د سیزن مطابق یو رقم میوې څخه په 40 ساعتو کې استفاده کول کېږي. اوس وختو کې یو مڼه 40 ساعتو کې شکر ناروغ لپاره کوم مشکل نه جوړي. یا کیلې نه استفاده کړي د یو مڼې په ځای درې کیلې وخوري، فرض کړئ یا د کیوي شکر لږ کم د درې دانې کې دوه دانې کیوي په ورځ کې خوړلی شي، یا وروسته کینو یا مالټې د ورځ کې یوه یا دوه دانې نظر شکر دی د نه زیاتې ونه خوړلي. د شکر ناروغان ته پکار ده چې دغه کوروالا چې څوک سره دي باید د میوې او د سیغټه مجموعه د مخ ته کینه دي. ناروغ سره میلمه هم ناسوسیږي یا نزاکتن بېغه کوي چې ته خو شکر لري ولې دونه ډېر خوړه، باید په هماغه اندازه چې ډاکټر پیواسته څه ویلي وسي په هماغه اندازه میوه د ناروغ مخ ته کیږي، دغه خپل اندازه خوري او نور نه غواړي. او همدارنګه د نورو غذایي مواد لکه موږ ویو چې غټ غټ پرېزونه شات دي، خرما ده، کشمش دي، او همدارنګه په غوښو کې سره غوښه نه استفاده باید ونه کړي، لکه د مالونو غوښه صرف یو د چرګ غوښه خوړلی شي یو د مایی، او وریجې او کچالو کې نه درن په میاشت کې یا په 15 ورځې کې مورز برابرېږي مشکل نه لري. او همدارنګه خامه ترکاري او پخه ترکاري چې د کولمو کې مشکل نه لري پاک ومینځل شي، پخه ترکاري په غذایي رژیم کې باید بیخي زیاته کړي. سبزیجات همدارنګه میوه یو رقم شو، په وچو میوه کې یو چارمغز دوی د خدای چې د وینې غوړم کنټرولول شي او شکر ته موزر نه دي. نور بادام، پسته او د نور انواع چې دی بل اخر د وینې غوړ لوړې، د وینې غوړ بیا خپل د انسولین لپاره مقاومت پیدا کوي او شکر جګول شي. نخود، لوبیا او هګۍ که څوک د وینې فشار سره نه لري په معمول ډول استفاده کولای شي. نو په هر اته ناروغ کولای شي ډاکټر باید وخت ورکړي چې پښتنه وکړي چې زه په میوه کې کوم وخورم، په خوړو کې کوم وخورم. شو دی مستې د ناروغان ته ډېرې پکار دي، ویټامین ډي لري، ویټامین ډي باید دوی پوره وسیږي، د نه پرهیز باید ونه کړي. نو دغه شان داسې نه ده چې شکر ناروغ لپاره مکمل بندیز دی، یو خاص لار انتخابي ورته د بعض شان لږ پرهیز، د بعض نه ډېر، بعض مطلق بند، او خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکولی شي.
ډېر ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غوړی تاسیس ما غوړی. سلام.
الحمدلله.
مهرباني وکئ نو مراته وایاس د ټلیفون کرخه مو ډیره زیاته خراب ده.
ها نن هادي ګل د کابل پولیسو زندان نه پاري کړم.
اها هادي ګل د کابل پولیسو زندان ته مهرباني.
دغه مې بیچاره را سره ولته په پاک غم باندې. ها
ها
روغتیایی
کلینک لری ڈاکٹر تم راجا کہ معائنات تر سره کی ضرورت آئینا کو تو بولے آئینا
خوړو
رژیم ملته سم نه ده، ویټامین لرونکي ویټامین اے لرونکي خوړه چې وخوري باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. زندان کې کوم ملګری سره دی او د سترګو دید ضعیف شوی دی، هم د ورځې ضعیف ده هم د شپې. یو موږ د ویټامین اے کم بوت لرو چې شپکوري پیدا کوي، خصوصا د کسان چې لیلیو کې اوسیږي یا په زندانونو کې اوسیږي، د دوی هغه غذایي رژیم ستاندرد نه دی. او هغه خواړه چې ویټامین اے لري که د دوی په وزن راځي، ورته فرض کړه ځیګر ده، میوې دي، چې دا په خوړو کې ګازرې دي، دا باید خوړو کې ورته زیات کړي چې هغه ویټامین اے بېرته پوره شي، او د دغه د شپې کوم دید چې کم شوی دا باید پوره شي. او څنګه د ورو یادونه ورکړي چې عینکې هم لري، کېدای شي د عینکو نمبر تغیر شوی اوسیږي، هر شپږ میاشتې باید د سترګو چک اپ وشي تر څو هغه نمبر که تغیرېږي نوې عینکې ورته جوړ شي. او پروټین ډول موږ هغه ناروغان چې د سترګو عینکې کاروي دوی لپاره هر شپږ میاشتو لپاره یو دوز د ویټامین اے ورکو کپسولونه دي، چې تر څو د غسترګې باید قوي اوسېږي. نو چون دوی هلته په زندان کې دي شاید کلینیک ولري، ویټامین ای کپسول خلته پیدا کېږي، او دا ورته توصیه شي او غذایي رژیم کې دی باید ویټامین ای لرونکي خواړه زیات شي، او که بلاخره نه کېږي باید سیستم ورته جوړ شي تر څو د سترګو نمبر یې تنګ شي.
ډېر ښه. د سترګو د دید یادونه یې وکړله. د سترګو د دید کموالی یو له هغو نښو دی چې سړی د په شکر باندې اخته وي.
د شکر یو له اختلاطاتو یا بد عواقبو څخه دا ده چې په سترګو کې تغیرات راوړي، هم دید کمېدلی شي. بل خطرناک اختلاط دا ده چې خپله د ړندېدو سبب کېدلی شي په سترګو کې، د خونریزي یا د وینې بهېدنې سبب کېدلی شي شکر او فشار، مخصوصا که شکر او فشار دواړه شي او د ناروغ عمر ډېر وسیږي. ناروغ داسې شکایت کوي چې زه څو ورځې ګورم چې په سترګو کې وړ وړ خالونه غوندې چې منځته راځي. دا ډېره جدي مسله ده، باید زر تر زر هم د شکر ډاکټر په نظر په زریان کې شي او هم د سترګو ډاکټر تر څو هغه فنډوسکوپي یا خاص معاینات د سترګو ورته ترسره شي. که خونریزي ورکړي اوسېږي باید هغه لیګټ شي، لایزر کېږي چې تر څو هغه پرمختګ ونه کړي. نو شکر د سترګو د دید د کموالي، د خونریزي بلاخره د ړندېدو سبب کېدلی شي،
خو هغه به حتما په ډېرو نهایي مرحلو کې.
بله، یو دا چې شکر کنټرول نه وي، ډېر وخت پېتر شوی اوسېږي، د ناروغ عمر زیات اوسېږي، شکر تر څنګ کې فشار ولري، دغه فکتورونه دي چې ناروغ دې ته زمینه مساعده کوي چې د ناروغ سترګې خراب شي. سره که ابتدایي مراحلو کې تشخیص شي او په وخت سره درملنه ترسره شي، امکان نشته چې اختلاطات خواته لاړ شي.
ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، نوم راته وایاست؟
محمد خبرې کوم له کونړ ولایت نه. خورکې دا ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې دا شکر ډنګر انسان کې زیاتوي او کچاغ انسان کې؟
اها، ډنګر انسان کې، کچاغ انسان کې. بس دغه یو پوښتنه مو وه.
نظر همدی ڈنگروال و چاقوال تو شکر ہم تقسیمی گی دغه د دویم ټایپ یا دویم نوع شکر شته. اکثرا ناروغان چاق وسیږي، د ډیر فزیکی فعالیت نه کول له وجې او یا د چاقې له وجې ورته شکر پیدا کیږي. او دغه اول ټایپ شته چې ځواني کې یا په ماشومتوب پیدا کیږي، دا ناغو روغ که اول چاق وسیږي ورسره ډنګری وزن له لاسه ورکوي. نو په دې موږ فرق کولای شو چې کنه ناروغ ورځ په ورځ وزن بایلي کې د اول ټایپ شکر باندې اخته وسیږي. او اصلي مساعد کوونکی فاکتور چاقي ده د شکر لپاره، خصوصا د دویم ټایپ لپاره. ناروغ چاقي لري، شاید نه فاملي درخه هم لري، فزیکی فعالیت نه لري، امکان شته سالوي کلنی نه ورسته او پرخوري هم زیاده وسیږي، غذایي رژیم کې احتیاط نه کوي، نو په شکر باندې اخته کېدلی شي.
خپل شکر په چاقانو کې د نورې چاقي لامل ګرځي؟
نه، شکر د چاقي لامل نه ګرځي، چاقي د شکر لامل ګرځېدلی شي. او هغه ټایپ 1 شکر د ډنګرېدو لامل ګرځېدلی شي. او بلاخره داسې درمل بیا شته چې موږ هغه چاق خلکو ته توصیه کوو چې هم وزن پې کم کو او هم شکر کنټرول کو، او دغه د انسولین تداوی هم د وزن د کمېدو سبب کېدلی شي.
ډېر ښه. انسولین بیا پرته د دې نه چې کوم کسان شکر لري یوازې د چاقوالي په خاطر یې اخیستی شي؟
نه، بېڅ کلام نه، ځکه انسولین په وینه کې شکر ډېر راټیټوي، ناروغ کوما ته بي انسولین خالص استدبابات لري، او څوک چې شکر کنټرول نه وي او ډېر جګي او ضرورت انسولین ته ولري باید ورکړ شي تداوی، فقط هم دغه شکر ناروغان لپاره ده.
ډېر ښه. بل اورېدونکي برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اړیکه برا وخلو. دا اړیکه پرې شوله. السلام علیکم. بلی بلی، سلام. بلی بلی، غږ درازی مگر غږ ډیر زیات جاړ دی، لږ موزی ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم شي. اوری؟ اها، د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله. را به شو دی ته ډاکټر صاحب چې کله چې شکر جګی کی هم د کوما د حالت سبب ګرځي، انسان زوف کیږي او چې ټیټیږي هم، په دغه حالت کې چې شکر جګ شي او انسان کوما ته لاړ شي، مریض کوما ته لاړ شي، نو دوی ته باید کوم ټکی دا کوم کسان چې چاره ترافی دي، دوی باید کوم هغه اولیه مرستې له دوی سره وکړي څو دا له دغه حالت راووځي؟
لومړی دا چې باید ناروغ یا پایوازان په دې وپوهل شي چې دا کوما د ټیټ شکل له وجې وو که د جګ، چې بیا څنګه عمل وکړي. ناروغان ته چې موږ تداوی شروع کوو درمل ورکوو، اول هغه درمل کوم شروع کړی شي چې شکر د ټیټوالي خطر پکې خصوصا انسولین یا سلفونیلیا ورته وي یو ګروپ دواګانې د شکر ټیټولی شي، یا خصوصا ناروغان روژه کې دوا خوري شکر نو دغه د ټیټ شکر د خطر سره مواجه دي. ناروغ ته هغه اراض علم د ټیټ شکر وي، ناروغ ته بل لومړی یو د زړه ټکان زیاتیږي، پلپیټیشن ورته وي، درز درز د زړه ضربان زیاتیږي، او ناروغ باندې یو سړه خوله راځي، او پام استلا ناروغ وای چې د زوفیت را باندې دی، په خونه مې دم ازي ورځيګم. نو دغه حالتونه دي، اته دماغي حالت ته ګډوډ کیږي، صحیح شاید نفرونه پیژني او خبره صحیح جټ نشي کړې. که دغه لایم ناروغ کې پیدا کیږي نو ناروغ ته خواږه ورکول پکار دي، ناروغ ته باید خوږ جوس، حتی موږ وایو چې ناروغ شکر ناروغ باید په جیب کې چاکلیټ ځان سره وګرځي، د دې خصوصا سوچ انسولین اخلي. که هر وخت دا حالت سره منځ ته راځي، پایوازم نه وي، دواخانم نه وي، کانتین دکان څه نه وي، نو خپل چاکلیټ استفاده کولی شي. دغه لایم کول لري، نو ناروغ ته هر څو نظر چې کیږي باید خواږه ورکړل شي، او که دې حالت دوامداره کیږي نو زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي. حتی هغه ناروغان چې بیا دوامداره دوا اخلي د شکر ماشین باید کور کې ولري، پایواز یا خپل کومک کې زر همغه دقه کې شکر چک کوي، شکر ټیټ دی باید خواږه واخلي. او هغه کوما چې د جګ شکر له وجې پیدا کیږي، هغه البته په تدریجي ډول باندې وي. ناروغ یو دوه ورځو نه اراض علم شروع کوي، زړه بدوالی، سرګنګسي، فشار جګوالی، سرګرځي پې باندې ورو ورو ناروغ تنفس زیاتیږي، اسیدوتیک تنفس پیدا کیږي، او د ګیډې دردونه، اسهالات، بالاخره آخري مرحله کې ناروغ کوما خواته وي. نو مخکې له دې چې ناروغ کوما ته لشي، دغه اراض علم پیدا کیږي، ناروغ شکر باید چک کړي شي، او که شکر کې تغیرات راغلي وسیږي، مربوطه ډاکټر سره مشوره وکړي شي چې تر څو ناروغ په کوما اخته نشي. احیانا که د هر علت له وجې، یا د ټیټ شکر له وجې، یا د لوړ شکر له وجې ناروغ کوما ته لاړ، غیر له دې چې دا شکر په نظر کې نیسي او خواږه ورکوي، نور هغه د کوما مریض سره باید عاجل کومک دا وشي چې ناروغ په خیر باندې واچولی شي، او پرېنښودل شي، ژبه یې خلف ته لاړ شي، تنفسي لاره باید خلاصه وسیږي، او هر څو نظر چې کیږي باید روغتون ته ورسول شي.
ډېر ښه. په دغو دواړو کومګانو کې چې یوې د ټیټ شکر له کبله دی، یوې د جګ شکر له کبله، کم یوې خطرناک دی، ژوند تهدیدولی شي؟
خطرناک تقریبا دواړه دي، ولی وخت مهم ده. که د ټیټ شکر کوما زر علاج درملنه ورته شروع شي، نو ناروغ ژغورلی شو، مثلا دقایق نهایت لس دقیقې، شل دقیقې تر نیم ساعته. که ناروغ ساتونه ساتونه په ټیټ شکر په کوما کې پاتې کیږي، بالاخره دماغ کې تخریبات منځته راځي، هغه بیا بېرته نه راګرځي. او د لوړ شکر کوما هم څونه چې زر ډاکټر ته ورسول شي، خدای شي هغه کوما نو خرابترین حالت د ناروغ ده، تر څو ناروغ ته انسولین شروع شي، مایعات شروع شي، د شکر راټیټ شي، چې خدای مکړه دماغي وزایما پیدا نشي، چې بیا هم جنجال پیدا کولی شي. خو بیا هم د ټیټ شکر کوما مریض ته کم وخت ورکوي، یعنی که شکر ټیټیږي او مریض کوما ته راځي، زر تر زره باید مراجعه وکړي. په هر صورت سره دواړه خطرناک دي، خو د ټیټ شکر کوما کم وخت بیا زیات تیریږي، نو ناروغ هغه حالت ته ځي چې بیا بېرته نه راګرځي.
دغه د شکر ناروغي، که څه هم شکر د ټولو په وجود کې شته، خو جګوالی او ټیټوالی
مطرح ده،
نو دغه پوره ډول باندې د تداوی وړ دی؟
بله، مخکې مې یادونه وکړه چې اول ټایپ ده او که دویم ټایپ ده، خپله درمل لري نظر سببي عامل ته. په اول ټایپ کې چې د انسولین قطعا نشته، په یا مورزادي ډول یا وروسته دغه نه، یا پنقراز بیتا حجرات لمنځه تللي، یا تومورونه، یا التهابات، یا ضربه، یا په کنجنیټل ډول یا په ولادي ډول نشته ده، نو طبعا دا ناروغ انسولین ته د بیرون ضرورت لري. انسولین هغه ماده ده چې په وینه کې د وینې د غوړ د شکر د کنټرول سبب ګرځي، یعنی د وینې شکر کې وینې کې لوړیږي، هغه انساج ته انتقالي تر څو وینې کې لوړ پاتې نشي. نو که دغه ماده کمی کې، بعد دا ماده د بیرون څخه ناروغ ترلاسه کړي، نو د اول ټایپ کې ناروغ مطلق انسولین پورې مربوط ده، او دا ناروغ باید حداقل دونه تعلیم ولري چې د خپل شکر معاینه کړی شي، انسولین په وخت وخت سره شي، خپل اراض علائم چک کړی شي، او حفظ الصحه مراد کی، دم تداوی کی، او بلاخره دویم ټایپ شته، هغه بیا زیاتره د خولې لارې ګولې او ټابلیټونو ته ضرورت لري، دا هم معالجه لري. مخکې چا دا ونه کړ چې کچیر دویم ټایپ والا فزیکی فعالیت وکي او وزن کم کړي، او کېدې شي چې هغه د دوا تم ضرورت پیدا نشي، نو دواړه تداوی ور دي. خو د انزارو نظر یا د عواقب نظر، اول ټایپ نظر دویم ټایپ ته خطرناک ده. که لږ به احتیاطي د اول ټایپ سره کیږي، نو خو نه مکر تمړي سبب کېدلی شي.
ورپسو نور اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایسته د کوم ځای نه ماډی کنی ولی؟
ډیر مننه زه د لوګر نه تماس نیولې ده او تاسو ته د ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. مګر نوم مراته ونه ویلې؟
او توفیل خان یم. توفیل
توفیل خان مهرباني وکړئ.
دغه یو لس ورځې کېږي زه د شپې ادرار زخته ډېر زما تقریبا واره اته واره زما او د ماسن د پنځه پنځوس کلن یم. بس
او تنده لرې اوسره تګه کېږي؟
څه شي
تګه کېږي؟
او تګه کېږي ما
په خو نه زیات تګه کېږي. اوبه ډېرې څکې؟
او تقریبا دغه لس ورځې سوکې واره اته واره د شپې وزما او تګه.
او وزن د زیات دی؟
وزن نه ده، 50 کیلو یم.
ها کورونه کې څوک د شکر ناروغي لري؟ خويندې ورونه پلار مور
او لري او نور مې لري.
ها او سره څنګه سوزاک نه ده پښتورګو کوم ناروغي نه لري په خوانه تیږي څه
نه فضل ده خدای غنه لرم.
ها ها نو
خو یو خبر هم لګ زلک تریاک خورم هم درم.
خا نو اول خمدا مسله ده چې تا تاریخ به زړه تزر بنده کې شکر نغر د ټولو ناروغي مور ده. دویم دغه دوا لامی تا کې پیدا شي وي ته کولای شي چې او نږدې مرکز ته لاړ شي د سهار چای مڅکه په نهاره باندې د شکر معاینه شي. په یو ظلم نه ته کوزل تشخیص نشو په دوا ظلم معاینه کې که شکر ولري چې خوده مکړه پیشرفتونی کې او تداوي شي.
ډیر ښه. نور اوریدونکي هم شته دوی ته به هم وخبر کو. السلام علیکم. تاسو زما غږ اورئ؟
اورم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د رادیو غږ ډیر زیات تجیګ دی، دغه رادیو مو ټیټه کوي.
وعلیکم السلام.
خیر سه نوم راته وایاست د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ د لوګر نه. مهرباني وکړئ.
مشکل خدا دی ما راشر کار نه لیمه او بابا د سیمې ری.
ها
دا نو د دې زو تم پر سره د شپې کوم دی نه لري وزي نه وزي.
ها
او یو څه هم زیاته ور سره زې کې ور سره دا هو له شکر سره تعلق نه لري.
عمر څو کال دی؟
تقریبا اویا او تر سیږي.
ها کلم ډاکټر ته وړه معاینه تم کړی؟
نه ډاکټر څه دی چې شکر ته علامه څه پکې دي شکر
هو ډیره تنده کول لري او تشنات لري تلل لري دغه علامې دي نو کول شي چې معاینات ته تر سره کړي چې مشکرون لري. عمر هم ډیر ده.
نن دغه ورور اړیکه پرې شول خو خوشبختانه چې پښتنه یې مطرح کړله او لارښوونه هم ډاکټر صاحب ورته وکړلې. بل اړیکه ور واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خرجانې ښه؟
په خیر اوسې. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زه تر وکیلین د میدان وردګ ولایت جغتول سوالی نه پاړی کا کیما.
عبدالحادی د میدان وردګ ل جغتونه مهرباني وکي.
عبدالوکیل يم. عبدالوکیل د خرجان د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه ده.
مهرباني.
د ډاکټر څخه مې دا پوښتنه ده چې د مایو مور د شکر اخته ده او د پښې ډیر او ډیر یخ دي. ډیر یخ دي.
او د بخو د سوخنم شکایت لري؟
وو بيخي اني ډېر څه ځنه ډېرته دومره درد کوي چې یا نیمایي پرې دومره یخې دي چې یعنی بيخي په هیڅ باندې نه تودېږي.
ها او شکر وخت په وخت ما نه کوي کنټرول دی؟ شکر خو ډېر جګ
نه. وو شکر ته ښه ډاکټر ته دالي کې د امید په نامه ته ډېر ښه ډاکټر دی. فقط چیر دې د پښې د احوال شکایت لري.
ها همدا هم د شکر له وجې پیدا کړی شي او موږ ډاکټر سره به مطرح کړو. موږ به معلومات درکو تداوي کېږي ان شاء الله.
و ډاکټر ویلی و چې د دې وینې جریان سم نه دی او دغه خبره کړې ده.
او دقیق ویلی د دې وینې جریان له شکل له وجه سم نه دی وته درمل نه کوي.
ته یو هغه راته وکړم.
سم ده. عبدالوکیل تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
عبدالوکیل ورو ویلی مورکی شکر لري او شکر له وجه بخي یخ دی او سوختم کوي.
دردم لري.
او دا دردونه یو خدا چې خپل شکر مونږه نیروپاتي ورته یو له بعد واقعي اختلافات څخه دا نیروپاتي ورکی خصوصا موهیت نیروپاتي ناروغ د پخو د پنجو د سوخت د درد د کرختي احساس کوي. نو د ناروغ لپاره سره د چې به شکر خ کنټرول وساتل شو نو د نیروپاتي خاص دواګانې دي پریګابلین موږ ورکو او بل نارتریتینین په نامه دوا د بیت ورکو شی او میکوبلامین دغه درې د دواګان به شامل دي. او همدارنګه د ماین د خصن چې عمر د 50 کال څخه پورته کیږي پا په دوی کې د کلسیم او د ویتامین ډي کمبود هم باید ولټولای شي او ویتامین ډي ناروغ ته ورکړ شي چې خدای مرکه اقدام سره وسی کې دا هم درملنې ترسره شي. او ډیر مهم پوینټ هم دا ده شکر باید کنټرول شي.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکي بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو زما غوړی؟
وعلیکم السلام، څنګه شې؟
په خیر اوسې، مهرباني وکړه نوم دې راته وایا، څوک دې کوم ځنه دې اړیکې نیولې؟
نورحمد زابل ولا.
نورحمد زابل څخه مهرباني.
دا ډاکټر صاحب د هغه نمبر دی.
درنو دوستانو، زمنګ نننې موضوع د شکرې ناروغي په اړه باندې ده. که تاسو کوم پوښتنه لرئ په دې حقله، نو کولای شئ چې هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ او موږ سره خبرې وکړئ او خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ. بل اړیکه بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ها اوریدون کې لکه چې زنګ مونږ ته راوهي مګر پامې نه خپل ټلیفون ته رب شو خپل پښتنو ته. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې ویلې چې لوړ فشار او د وینې غوړ د شکرې ناروغي لامل ګرځي. آیا خپل د شکرې ناروغي د نورو کوم ناروغیو لامل ګرځي کنه؟
بله، د شکر ناروغي خپل بد عواقب اختلاطات لري چې دونه دي کو. یو هغه اختلاطات دي چې په رګونو پورې تړلې ده، یو د رګونو څخه د بهر اختلاطات دي، او بیا د رګونو پورې تړلې اختلاطات هم په دوه ډوله دي چې د وړو رګونو اختلاطات دي او د لوی رګونو. د وړو رګونو اختلاطات کې موږ د نیروپاتي په نامه عصبي اختلاطات دي، ریټینوپاتي چې په سترګو کې منځ ته راځي، او نیفروپاتي چې په ګرده کې منځ ته راځي. او د غټو رګونو اختلاطات لکه د زړه حمله، همدارنګه د سکته، د دماغي دا اختلاطات دي، او د محیطي او یو بندخ له کبله د پښو د قطع کېدلو سبب کېدی شي. او د رګون څخه بهر اختلاطات حتی په ټولو سیستمونو شکر تاثیر کولای شي، جنسي سیستم باندې، په هضمي سیستم باندې، د زړه بدواري، د کانګې، ګسترو پرهیز ضرورت وي، دا ناروغي مستر ولای شي. خپل شکر بیا د وینې د فشار د لوړېدو سبب کېدلی شي، او بل اخره وینې فشار او شکر دواړه د پښتورګو د تخریب او د دماغي سکتې لپاره زمينه مساعده ده، د مرګ لپاره زمينه مساعده ده. نو شکر هغه ناروغي ده چې تقریبا د ډیرو مهلک ناروغي مور بلل کیږي. که کنټرول نشي نو ډېر بد ناروغي مستر ولای شي چې دا وی کنټرولول هم بیا سخت وي.
هم پالي وو. بل اوریدونکو بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، تاسو زما غاوري؟ اها، بل اړیکه بر واخلم. دا اړیکه خو پریش ولا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
بخیر راغلی خبرونه تاسو ته سنوم څه دی کوم ځای مړی کنیولی؟
محمد قاسم لوګر بیا یو ځای ستاسو ته زما در کوم څه.
مهرباني وره.
مهرباني وکي.
هغه ما تا د پدګشتي لپاره ویلې چې تن می اویا کا کوم زیات.
بله.
او تقریبا د ماجت له مور 1 کیلومتر لره ده. دا پنځه وخت د خدای په کلام زم
دا چې پات کې کومه کوم ضرورت ده. بس ډېر ښه، هم خرمه هم ثواب، هم به مزید لپاره زی ثواب دی زیاتیږي، او بل شکل لپاره ډېر ښه ده. او دغه هم ورپسې مهم غذایی رژیم ده چې مخکې یادونه وکړه، په غذایی رژیم کې د خواږه کم کا، او سبزی او دغه ویتامین ډي لرونکي خواړه په غذا کې زیات کا، او دوا دې په وخت خوره، او حداقل په لاس ورځو کې یو ځل شکر معاینه کوه. کچیر کلینیک د نن لري، په 15 ورځو کې یو ځل شکر معاینه کوه. بس خلاص.
د پیاده روی ویلې چې د ویلې پیاده روی کوم په ټوله کې کوم مریضان چې د شکرې په ناروغۍ باندې اخته دي، دوی ته په کار څو دقیقې چې دوی څو دقیقې باید پیاده روی وکړي؟
دا د ناروغ په بنیې پورې اړه لري. کچېر ناروغ ډیر چاقوسیږي، بیا د 30 دقیقې کفایت نه کوي. 30 دقیقې موږ هغه چا لپاره وایو لکه یو فرض مونږ چې سړی 15 وخته کوي چې باید قضایي فکر رانه شي، دا روزمره روټین وګرځي. بل ناروغ د فرض کړه وزن د خپل د معمولي اندازه نورمال وزن چې دغه سن څو چنده زیات ده، 100 کیلو وزن لري، دا ناروغ نو په ورځ کې 2 ساعته به د سیو رقم فزیکی فعالیت وکړي، که هغه پیاده روي، که هغه کلب ته ځي چې خوله شي، او دا خپل وزن په تدریج ډول سره کم کی، هغه د وینې وړ کم کی، هغه د محیطي یا د ګیډې کومه چاخي چې د داشت شکر لپاره زمینه مساعده ای دا بد لمنځه یوسي. یعنی د ناروغ بونی پر لکه ناروغ ایدیال وزن لري نو هغه سلویخ دقیقه حداقل ده، حداقل لکه جبری ده باید دا وکی، او کچور وزن زیات یو خواړه خوراکونه زیات یو د سیو وظیفه ولر د سیو دند ولر چې ټول ورځ ناشتي یا ډرایور ده یا دفتر کې ده یا لکه مونږ نه ډاکټران نه میز شاته ناشتي نو فزیکی فعالیت کم ده، دی باید حداقل یو سات پر ورځ کې سلیر ساتو کې ځان ته وټا کې چې خ شدید فزیکی فعالیت کو تر سو هغه ټول هغه بد واقف چې د ډیر وزن لپاره پیدا کی چې یو پکې شکر د غوښه مخنیوي وي.
اها د شکر دویم ډول چې په ځوانانو کې لیدل کیږي او تاسو مخکې یادونه وکړه چې د وزن د کموالي سبب د خپل هم ګرځي او دغه دوايان چې خوري دا هم د وزن د کموالي سبب ګرځي، ترڅنګ پیاده روي هم د وزن د کموالي سبب ګرځي، نو د بهخي لبخو ونه غورځوي مریض.
او همدغه مخکې یادونه وکړه چې موږ به د سولار غوره کو چې ناروغ خوارزواکی خواته موږ نه لاړ نشي او نه هم د شکل لوړ پات شي. هغه ناروغ چې وزن ډیر زیات ده تاسو دا ورته انتخابو چې دغه د شکر د کنټرول شو د وزن د کمولو سبب وګرځي، ولې هغه ناروغ چې بیا وزن نورمال شو بیا هغه دا ورته بدلو ترڅو د وزن نور کم نشي. همدارنګه غذایی رژیم کې ټول شان پې نه بندو شي، خواږه مخوره او د وریجې مخوره او کچالو مخوره، ولې اخره ناروغ خوارزواکی خواته زی، نو دا سه میانه رژیم انتخابو نظر د عمر نظر د وزن ته چې هغه وسره خوشاله اوسېږي او حتی نه خوارزواکی خواته لاشي او نه هم د شکر د لوړل لپاره. او دواګانې نظر عمر جنس وزن ته انتخابي چې کومه دوا انتخابو او که ناروغ ډنګر اوسېږي هغه دمګ د دوا نه ورکو چې نور ډنګر شي ځکه خپله تر ډنګر د نور بیا خوارزواکی خواته زی، نو دا ډاکټر قضاوت ده.
ډېر ښه. د شکر ناروغي په نارینه وو کې د اقامت یا بیا ولادي سبب کېدای شي؟
د بیا ولادي سبب به شاید په مختلفو مراحل کې شي، ولی د جنسي سیستم د کمزورتیا سبب کېدای شي. ډېرې ناروغان موږ ته مراجعه کوي چې یا ځینې د درمل اغېزې وي او ځینې خپله د شکر ناروغي وي چې ناروغ شکایت دی کوي چې جنسي سیستم کمزوری شوی دی، بیا هغوی لپاره موږ هم دوا بدلولی شو، نورې درملنې شته تر څو هغه د دې حالت څخه وباسو، و که بیخي کنټرول نشي وخت پرې تیر شي امکانات دې شته چې بیخي مر ناروغ دی په اقامت باندې اخته شي.
بله، وربه شو بل اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
بخیر راغلی خبرونه ته، تاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه ماری کنیولې؟
مننه کومه ګرانه خوړه تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه نه کېده باندې کومه ستاسو کومه له تاسو له کومه نه پټه ماسکې. وعلیکم
السلام.
اها بخیر راغلی له کونار څخه مې ربني وکي.
زما لکه څه څه د پښتنو او چې خیر کړه موزونه لکه بهاري مې ماته یو معلومات راکې. ما یو وخت سیګریټ څکل او د سیګریټ تر کړل، بیا راته د تکلیف پیدا شو چې راته نه پوښتنه کوي پیدا کاغه نه به څه مخه وو ستر چې ډیر زیات افاس کوم یو او بل په شهر مې شتکی نو ما ولا چې آیا دا څه کتر کما خمه لګی چې د سی کمارای په نه سره
خا یو فشار د ټیټو سیګبل څه مشکلې
ستلچه زیاده ایساس کما سره یه مدیر سرکی گما دی چه اللہ ساراکت ما کما سرکی گما نتی گردیده نشما نماوه را که بدی یو سم رنا را تواسی دیدن را بانی ومی
تو کلانی ورو
زه تقریبا د سی تلویخ سنی سالیخ شاو خوابا دفیم
دا پخو پرسوب خونه یه دزر ناروغی خود پخواد سنوه
نه نه دا اللہ پزر دا سیگلت که تو خود دا سابانو خونی پیدا کرا بیا گینا خشو نما او سره یې مدیر زه سره مې حرکت د کوم سرتیا د خاطر امام سره سره کوي کی د خوښۍ
او اخستله واخ کم د ډاکټر صاحب په لاندو کې تاسو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د ورور دوه ویل چې موږ سیګریټ کولی شاید نه ډیر وخت لپاره کول وسیږي نو تبن سګه متزر غشه وایي او په لک فزیکی فعالیت سره د سړیا پیدا کېدل شي بل کې د شي د وینې کموالی ولري د ویتامین کموالی ولري او د شکر لپاره دا کوم خاص علامه کېدل نشي چې سړی په فهر د ټیټو سی یو یو کمزوري احساس کړي چې نور علامه سره نه لري، ولې د نور علتونه د کمزوري لپاره باید اوپلټل شي او لازم درملنه ترسره کړي. خو خبره ده چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي.
په لاندو کې کوم ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې د خانیت په شکر ناروغي باندې په خاصه توګه باندې اغیز لري، دا چې بد اغیز لري په ټولو سیستمو د بدن باندې، نو آیا په شکر هم بد اغیز لري؟
د مستقیم رول تر اوسه ثابت شوی نه ده چې دخانیات په شکر تاثیر ولري، ولی څوک چې دخانیات نه کار اخلي دغه سره د وینې د غوړ زیاتوالی همدارنګه د وینې فشار او شکر کې وزي کېږي، بیا د زړه ناروغي اخته کېدلی شي.
بله، د خبرونې وخت کم پاتې ده. ډاکټر صاحب که په لنډو کې دا راته ووایاست، کوم کسان چې په دغې ناروغۍ باندې اخته دي یا نه دي اخته، هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ کوم کسان چې اخته دي د هغو دپاره مبارزه وشي، او کوم کسان چې نه دي اخته د هغو لپاره وقایه وشي؟
د وقایې لپاره فزیکي فعالیتونه باید ترسره شي، او غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وشي، د خوږو او د ډېر انرژي لرونکو خوړو څخه استفاده ونه شي، خصوصا هغه کسان چې د هغوی مور پلار او خویندونو شکل لري، او همدارنګه کوم وخت په ځان مشکوک کېږي باید خپل معاینات ترسره کړي ترڅو شکر په خپل وخت تشخیص شي. او هغه څوک چې په شکر ناروغۍ اخته دي، هغوی لپاره همدغه پیغام لرم چې لومړی دوا په وخت وخوري، دویم په وخت سره معایناتو کې ډاکټر ته لاړ شي، او دریم خپل غذایي رژیم او حفظ الصحه مراد کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونې کې مو راسره ګډون وکړ، او له ټولو دوستانو مننه چې موږ سره دې خبرونې کې ونډه واخیسته. دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونې مو الله مل شه.